Zaur că e la pamat.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 25مه نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیور 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له بشیر غواخنه ورو
نمړه د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې یادې سیمې دي یو په یو په خیبر پختونخوا کې شامل شي. مومندو کې د آی آر سی لخوا چلیدونکي څلوېښت سکولونو پروژه بنده شوې چې له وجې د ګڼو زده کوونکو تعلیم خراب شوی دی او افغان ځواکونه وایي چې په کندوز کې حالات تر کنټرول لاندې راوستي. اوسم بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې پرون د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې خپل وړاندیزونه کول چې یادې سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې ګډې شي. د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د خاصدار ځواکونو معیار دې هم ښه او واک دې ډېر کړی شي. د دې ترڅنګ د کمیټې غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو خلک دی واپس خپل سیمو ته ولېږل شي. د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی مرستیال مشر زرنور افریدی نن مشال ریډیو ته د دې وړاندیزونو په غبرګون کې وویل چې پکار ده چې لکه څنګه چې ملکن ډیویژن په خیبر پختونخوا کې زر شامل شوی و همدغه رنګه دی د پاکستان قبایلی سیمې هم په خیبر پختونخوا کې زر تر زره شامل شي. د چارواکو په خبره په سپارښتنو کې دا هم ویل شوي چې له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوي خلک دي د روان کال تر اخره پورې خپلو سیمو ته ستانه شي او د دوی د بیا ودانۍ کارونه دي د 2013 کال تر پایه بشپړ کړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي کېدای شي نن د ورځې په اوږدو کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بیرته پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لارې د بندېدو نن اوومه ورځ ده. د چارواکو په وینا له دې وجې د دواړو خواوو ته د تجارانو مالونه ولاړ او د خرابېدو په حال کې دي. دا لار تر هغې وروسته بنده شوه چې ځینو افغانانو په خپل خوا کې د پاکستان ضد مظاهره کې د دغه هیواد جنډه وسوزوله. پرون کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد خبریلان ته ویلي وو چې په دې اړه یې د پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. په مومندو کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې آی آر سی څلوېښت سکولونه یا ښوونځي چلول چې اوس درې کاله پس دغه پروژه بنده کړل شوې ده. د ځایي خلکو په خبره له دې وجې د خوښه 2200 زده کوونکو تعلیمي چارې خرابې شوې دي. په ډېرو ځایونو کې د آی سی آر سی د ښوونځي هیلپ ان نیډ نومي اداره چلی. د دې ادارې یو مشر عرفان الله نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې وجې ګڼ استادان بیروزګاره شوي دي. بلخوا مومندو کې چارواکي وایي چې دوی به کوشش وکړي چې یا دغه ښوونځي بیا پیل شي او یا هم زده کوونکو لپاره متبادل تعلیم برابر شي. د خبر پښتونخوا حکومت د نهم ټولګي یا کلاس په یو کتاب کې د پښتون مبارز کالو خان په اړه مضمون لري کړی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو پر دې مضمون نیوکې کړې وې چې د مغولو پر ضد مبارزه کوونکي کالو خان یې د اتل پر ځای د یو غل په توګه ښودلی و. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په نصاب کې د پښتنو اتلانو او نورو مسایلو په اړه هم ټول مضامین له سره ګوري. دوی به یې ارزونه کوي او شوې غلطیانې به اصلاح کوي. په کراچۍ کې د خاروالو مرستیال خاروال لپاره نن ټاکنې وشوې. دې کې د متحده قومي مومنټ بندي غړی وسیم اختر، د پیپلز ګوند کرم الله وقاسی، آزاد امیدوار محمد رفیع خان او ارشد حسین د شاروال کېدو لپاره کاندیدان وو. د کراچۍ په شپږو ضلعو کې بلدیتي ټاکنو د 2015 د دسمبر په میاشت کې شوې وې چې متحده قومي مومنټ 116 چوکۍ ګټلې وې، چې له کبله یې امکان دی چې د دوی غړی وسیم اختر د کراچۍ نوی ښاروال وټاکل شي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغان پوز مشر جنرال قدم شاه قدم به په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي او له دغه هیواد بعد د وسلو غوښتنه کوي. په هندوستان کې افغان سفیر شیدا محمد ابدالي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هند به د پخوا په شان دا ځل هم له مرستې دریغ ونه کړي.
د هند حکومت په بار بار د افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخه کې د کومکو تعهد کړی دی، نو داغه تعهد پر بنا به د افغانستان لوی درستیز خپلې غوښتنې د هند حکومت سره مطرح کوي او تر څو هغه څه چې دوی کولی شي د افغانستان امنیتي قواوو سره وشي.
یاد دې چې هندوستان تر دې مخکې هم افغان ځواکونو سره د څو هلیکاپټرو مرسته کړې وه. د ترکی پوز او د امریکای په مشرۍ نړیوالو اتحادیې ځواکونو د شام په شمالي سیمه کې د داعش وسلواله ډلې د لمنځوړلو لپاره نن سهار وختي عملیات پیل کړي دي. د عملیات په داسې وخت پیل شول چې د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن نن انقره ته ورغلی و. د عملیات د ترکی په جرابولس ښار او خوشا نورو سیمو کې کیږي. نن ترکی جازونو د دغه ښار خوشا سیمو کې د داعش وسلواله په مرکزونو 200 حمله وکړي. نن اټلی کې شوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. په دې زلزله کې چې شدت یې د ریکټر په حساب 6.2 د ایټالیا د پلازمېنې روم په ګډون د دغه هېواد مرکزي سیمې ولړزولې او په لسګونو کلي یې ویجاړ کړل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بای وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.38 روپۍ او په 1.38 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي او په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.08 روپۍ او په 28.05 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم څلوېښت او کم نه کم شپږویشت، بنو کې 9.5 او 18 او په کوټه کې 24 او 18 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کوختر ته وړاندې کړل او دا کرنسو به یو د موسم حال مولا رابعه اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د کابلی سیمو اصلاحاتي کمیټه خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي چې ډېر زر به اعلان شي. بلخوا په پېښور کې کابلی جرګه کې مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې.
نو چې څو پرمتا پاتا کې د پنسټریشن نوی ایم پی ایز او نوی لوکل باډیز الیکشن نو نوی کنه پر زموږ چې فرست پرایورټی تاسو موږ لوکل باډیز الیکشن راکې.
د افغانستان چارواکي وایي چې ډېر زر به د سپین بولدک او چمن ترمنز لارې بیرته پرانستل شي. بلخوا افغان سوداګر شکایت کوي.
شاید د حالې هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بانه جوړیږي څو د امتحان ګرځول کیږي او هغه تاوان مشترک.
د خیبر پختونخوا حکومت د نصاب له کتابونو نه د کالو خان بابا په حق له متنازع مضمون د لری کولو فیصله کړې ده.
او هیڅ په درسي سره په صاحب کې کتاب کې مسله شي نه راوړي چې په کنټروورسي او د سر د چا د لازاري کې یا د چا په سټ کې یې نو هغه څه په کې بالکل نه راوړي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو د باړې کډوالو لپاره د ډوګره پنوم روختون بیا آباد کړي، خو ځایي اوسیدونکي د سهولتونو د نشوالي شکایت کوي.
ڈوگر اسپتال کر شروع کرے خو فیسلٹی دمرا وسا پیر پکی نشتا ایلا جوڑی کڑو لکا بلڈنگ خخ کلای جوڑ کڑو خو سہولتونه پکی نشتا او بل چکم وڑو کی بی ایچ یو ایس ایچ سی دی پاکی خو بیخی نشتا.
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فاټا اصلاحاتی کمیټې وزیر اعظم نواز شریف ته استولي سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې حیثیت ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړول به د یادو سیمو په ګټه نه وي، نو فاټا د مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي وایي چې نهه په ورځ فاټا اصلاحاتي کمیټې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او په فاټا کې اصلاحاتو لپاره په تیار کړی شوی سفارشاتو یې ورسره تفصیلي خبرې وکړې. د چارواکي په وینا چې یادې کمیټې په خپلو سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای د قبایلي سیمې مرحله وارې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په فاټا کې د خاصه دارو قوت او معیار دومره ښه کړی شي چې دوی د دې گشی چې پراتلون کې څلورو نه تر پنځو کالو کې د پاکستان فوج په ځای ډیوټیانې ترسره کړي. د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک د روان کال تر اخیره خپلو سیمو ته ولېږلی شي او د دوی بیا ودانۍ کارونه د 2018 کال تر اخیره مکمل کړی شي. په سفارشاتو کې ویلې شوي دي چې د قبایلي سیمو لپاره د لس کلن ترقیاتي پروګرام جوړ کړی شي او په یاده موده کې نه صرف بنیادي ډانچه بلکې سړکونه، سکولونه، هسپتالونه او سرکاري ودانۍ جوړې کړی شي. د ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د پوهنتونونه، میډیکل او انجینیرنګ کالجونه هم جوړ کړی شي. د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره مختص تعلیمي کوټه د راتلونکي لسو کالو لپاره د دوه چند کړی شي. په فاټا کې د راتلونکي کال کې بلدیاتي ټاکنې وکړی شي او دې لپاره د خیبر پښتونخوا په الیکشن کمیشن دفتر کې یو بیل یونټ جوړ کړی شي. د دې سفارشاتو په حقله د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي ملک قسمت خان وزیر وایي
صبح کې د زمشي افټا کونسل دی یا بیل صبح دی دا باندې لګ اختلاف راي شته د قبایل خو زه ذاتی له باندې دا وایو چې یاره چې هر څه خو زمونږ د زور نظام کې چیر شي هغه په کسبې کې زمشي زمونږ به اعتراض نشته او که افټا کونسل را کړ شي خبري دا اف سی آر نظام او د پرمټ نظام او د راهداري نظام چې دا کوم په مونږ باندې مسالت ته مونږ په دې فور کې دغه د چین شي.
د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وایي چې حکومت د آئین آرټیکل 240 کې بدلون سره سره قبایلی سیمې په یو ځای د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي.
په دې کې خو ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا کار به په 15 کال کې یا په 10 کال کې پوره کیږي. زمونږ دلیل دا ده چې ملاکنډ ډویژن په پښتونخوا کې زم کېدون په یو ورځ کې زم کړی و. مونږ هم دغه وایو چې فاټا د زر تر زره په پښتونخوا کې زم کړی شي او دفاع 247 د ډیمالش کړی شي او ټول آئین د 73 چې دی دا د قبایلي علاقو ته وغځولی شي.
یاد دیوی چې په فاټا کې اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې دا کمیټي جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع تحریک انصاف ګوند د قبایلي سیمو څانګې نن په پیښور کې یوه جرګه کړې ده. جرګې د فاټا اصلاحاتي کمیټې هغه سپارښتنه رد کړه چې تر مخه یې له 15 نه تر 10 کلونو په موده کې به فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شي. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې حکومت باید زر تر زره د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو اعلان وکړي. په جرګه کې د قبایلي سیمو په لسګونو مشرانو او ځوانانو ګډون کړو. زموږ همکار زلان یوسفزئی د جرګې له ګډونوالو سره خبرې کړې دي.
من دوستمون مسعود زده د سوت وزیرستان یم او موجوده چیف ارګنایزر یم د فاټا پی ټی آی. نو چې څو پر موږ ته فاټا کې ریپرزنټیشن نوی ایم پی ایز او نوی لوکل باډیز الیکشن او نوی کنه فار زه وایم چې فرست پرایورټی تاسو موږ ته لوکل باډیز الیکشن راکې دوی موږ ته په فاټا په غا کې پرمیشنل اسمبلی کې ریپرزنټیشن راکې یا موږ پرابلم به حل شي. کدا پرابلم د حل نکړل بای ګاډ کدا پرابلم پرژوند کې باندې شي حال.
جلال الدین خرمین احمد باجوړ سره تعلق ته پدې کې زموږ پدې باندې نه پیغام چې په یو ملک کې دوه نظام څنګه چلیږي. 13 کروڑ پاکستان دے پدې کې 1 کروڑ 20 لاکھ 24 لاکھ قبایل یو. دا ولې دا پاکستان دا این دومره کمزور دی چې دا په ما باندې کار نشي کولای. پدې نور باقی پاتې 10 کروڑ پاکستانیانو باندې کار کوي. نو چې به دا اف جی جی آر دومره مضبوط نظام دی نو دا د راولېږي یو ولته په اسلام آباد کې دیم نافذ کی دیو. دا وایي چې په جرګه کې بچی دی جرګې له په مثال منګور کو لکه د جوري سیستم او چې په ما باندې جوري سیستم په جسټس لا کې دا په ما باندې اپلای کوي نو دا به په سپریم کورټ او پای کورټ کې دلته هم د جوري سیستم راولې کنه.
جی مانم سید احمد جان دی باجوړو سیدون کې ما ریٹائر ڈپٹی کمشنر ہم پکار چې کئی چې په ون گو سره دوی پیسہ لو کی او پاٹا تک خپل پنڈ میں لویگی اگر پنڈ میں صبح حکومت میں لویگی او آلریڈی زموږ سره خپل افسران شته صرف د پورٹیکن جنرل به ڈی سی او جوړ شي یا ڈی سی جوړ شي نه انتظامی تکلیف شته د پولیسو په دې زموږ خپل لوی خاصه دار شته بیا اغي سپورټډ بای ایف سی نو ایس تکلیف نشته خو چې کئی پکا چې ون گو سی وکی
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي خای نن د ورځې په ترڅ کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره واپس پرانستل شي. د غلارې لنیسې یوې اونۍ راهیسې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له مرکزي حکومت غواړي چې دغې ستونزې ته دایمي حل پیدا کړي. کسیم سولمل له تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د پرانستلو په خاطر په لوړه کچه تماسونه نیولې دي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې شاید دغه دروازه له نږدې یوې اونۍ تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل سي. دوی وایي د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې خبرې شوي او په لوړه کچه هڅې جریان لري. انشاءالله په نږدې راتلونکي یا نږدې ساعتونو کې شاید لاره پرانستل سي. د نوموړې په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دا مهال کوم دوه اړخیزه تړون نشته، خو دواړه هیوادونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د قوانینو له مخې خپلو کې راکړه ورکړه لري. د ځایي چارواکو په وینا د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره د اسد میاشتې په 28مه وروسته له هغې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سوه چې ځینو کسانو په سپین بولدک کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پانه کې د پاکستان بیرغ ته راچول غندلی او ویل دي چې د لارې د تړل کېدو له امله خلکو ته زیات زیان رسېدلی دی. په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر کرښې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته سوي چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د کلدارو پر کارولو بندیز ولګول سو. د کندهار پولیسو همداراز په وروستیو کې لسګونه هغه پاکستاني کارکوونکي بیرته پاکستان ته ولېږل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې د روان کال په ترڅ کې د تورخم بندر هم څو ځله د مسافرو او سوداګرو په وړاندې وتړل سو چې د سوداګرۍ او صنایع خونو یې سوداګرو ته اوښتی زیان لسګونه میلیونه ډالر یاد کړ. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی وایي هر ورځ په تازه میوو بار سلګونه موټر له دې لارې پاکستان ته ځي او دغه هیواد په ځانګړې توګه د میوو د محصولاتو په موسم کې په یوه او بله بهانه لار تړي.
مشاهد حال چې هر کال دغه محصولات په وخت کې یو خاصه بهانه جوړیږي څو د موټران راګرځول کیږي او هغه تاوان موږ ته رسیږي.
اوم غوښتل د یادې ستونزې په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو په دې بریالي نسولو. اخوا د ښاغلي باقي سپارښتنه دا ده چې حکومت باید داسې یو پروسیجر رامنځته کړي چې له مخې سوداګرو ته د ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان لخوا دا شان ستونزې جوړې نه سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي د دوی هڅې تل دا دي چې د سرحدي ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې د سوداګرو د زیات زیان مخنیوی وسي.
داو قاسم سولمل په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي په سپین بولدک کې د پاکستانی بیرغ سوځول غندي، خو وایي هر چا چې دا کار کړي د افغانستان د ولس او حکومت استازیتوب نه کوي. ښاغلی زاخلوال وایي پاکستان باید د داسې یو عمل چې په شخصي توګه څو کسانو ترسره کړي سزا د پولې دواړو غاړو ولسونو او تجارتونو ته ورنکړي. له افغان سفیر عمر زاخلوال سره د مشال ویډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
دا یو شخصي انفرادي عمل د اشخاصو دی، البته بیرغ سوځېدل نه داسې نه ده چې یوازې د افغانستان په طرف شوي کنه پاکستان کې داسې پېښې رامنځته کېږي، مګر په عین وخت کې چې موږ دا عمل غندو چې ځکه چې یو بې ځایه عمل دی. که هر چا د پاکستان بیرغ سوځولې هېڅ نوه خدمت افغانستان ته نه دی کړی، هېڅ نوه فخر په دې شي باید باید ونه کړي. په عین وخت کې دا هم باید ووایو چې یو انفرادي عمل په مقابل کې پاکستان باید پراخه سینه ولري. د تیوري شي چې یو څو شخصو یو اقدام ته یا عمل په مقابل کې د ټول ولس په مخ باندې دروازې بندې کړي. همدا اوس مثلا د سپین بولدک دروازې چې اووه ورځې دي چې بندې شوي دي، یوازې د کندهار په طرف نه دي، خو په کوټه او په چمن کې ډېری سوداګر د ویره متاثره شوي، ډېری خلک د دې نه متاثره شوي دي. نو دغه نه خو په پالیسیم چې دی زما په آن باندې د ښې حوصلې پراخې حوصلې پالیسۍ استازیتوب نه کوي.
ساس خپل هلته په اسلام آباد کې په ډیپلوماټیک سطح له پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي او هغوی څه وایي په دې اړه؟ زاخلوال صاحب موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي ویل کېږي چې دغه وروستۍ غونډه فکر کوم پرون ناوخته یا به نن څه وي. په دې غونډه کې وایي پاکستاني چارواکو افغان چارواکو ته ویلي دي چې شپږ دېرش تنه پاکستاني اتباع چې وایي ویزا یې هم درلوده په افغانستان کې بندیان دي، وایي چې دغه دې راخوشي سي او افغانستان دې چې هلته د پاکستان بیرغ ته سپکاوی سوی دی په دې اړه دې لیکلې بخښنه وغواړي. په دې اړه د افغانستان دریت څه دی؟
اول دا دی چې د موضوعاتو تړل سره نه دي پکار. اول خو باید واضح شي چې دا سپین بولدک دروازه یا د بیرغ سوځېدلو په خاطر جوړه شوه، که نه اوس نور موضوعات د شخصاً همدا ولسمشر نو بل هیڅوک لوی لوړپوهی چارواکو د حکومت د دې طرفدار یو، بلکې جدي مخالف یو چې د پاکستاني کارکوونکو لپاره چې په افغانستان کې دوی کار کوي چې توسط د دوی تعداد یو لک یو نیم لکو ته رسېږي، دوی باید د ورورۍ برخود ورسره وشي، مطلق هېڅ نوه ستونزه ورته جوړه نه شي. دوی چې په کوم ځای کې مصروف دي، په خندار کې دا کار کېږي، هر چا چې کړی دی، دوی د افغانستان د حکومت د عمومي پالیسیو د سرغړونې کړې. دغه تشویش ته بن مانند ولسمشر سره به هم یو ځای چې مطلق هدایت صادر کړي چې هېڅ پاکستاني کارکوونکي په هېڅ ګوټ افغانستان کې څوک نشي ازارولی. راغلو مسله د وزر هغه وخت کې څوک کوي چې یو کار خپله چا کړي، وخت کې چې حکومت که دا کار کړی حکومت ته تبن وایي چې وزر غواړي چې د عامو خلکو نه یو دوه نفر راپېښ شي، د هغې دپاره حکومت وزر نه شو غوښتلی.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خپرونې
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو،
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اتمه نټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
هارون باچا هنری غړی
په اتمه نټه د پاسه سلورو بجو. په پیښور کې نن د اهل سنت والجماعت مذهبي ډلې کارکوونکو او ملاتړو د پریس کلب مخې ته د خپل مشر د وژنې خلاف مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په راتلونکو درې ورځو کې د دوی د مشر وژونکي ونیسي، ګنې دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې پر 19مه پیښور اخونآباد نمبر 4 کې د اهل سنت والجماعت مذهبي ډلې او مشر سره د پلار نامعلومه کسانو وژل. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان معلومات راکوي.
دا مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت کارکنانو د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د هغې وروسته یو خبري غونډه وکړه چې پکې د روانې میاشتې په 19مه نیټه د خپلې ډلې مشر استاد شیخ الحدیث غلام حضرت غلام او د هغوی د پلار د وژونکو د نیولو او دغه رنګ نورو دینی مشرانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوشه یوه هفته وشوه، خو ولې د دوی د مشرانو د قاتلانو اوس هم څه پته نه لګي او حکومت ته دړک وکړه. کچرې په درې ورځو کې دننه د دوی مشرانو قاتلان اوننی ولی شو، دوی به په ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړي. مولانا سید اشفاق علی شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل،
زه د پران خان صاحب نه دا مطالبه کوم، زمونږ ته د امن ضرورت دی. هغه لار به زه سکم، هغه کوڅه به زه سکم چې پاغي کې زما د مشایخو، زمونږ د علمای کرامو، د پاکستان د امن پسند او عوامو وینې پاغي کې تویږي. دغه سرکونه به مونږ سکو، دغه لارې کوڅې به مونږ سکو. مونږ د پاره د امن ضرورت دی. که چرته زمونږ په دې خبرو په درې ورځو کې عمل وکړل شو، فبها زمونږ مشایخو، زمونږ علماو، عوامو، خواص به مجبور یو چې مونږ به د خپل وینې تپوس کو، مونږ به د خپل تحفظ تپوس کو. دا غي زموار به رسته بیا حکومت وقت.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي هم د دغه ډلې یو بل مشر مولانا سید ګوهر علی شاه وویل چې اسلام مذهب کې د یو انسان وجل د ټول انسانیت وجل دی او یو انسان ته ژوند ورکول ټول انسانیت ته ژوند ورکول دی. ولې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په دې خورا په امن راوستو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی.
موجوده حکومت چې کوم د پی ټی آی حکومت ته دی، په دې بیس باندې دغه الیکشن ګټلې دی چې مونږ به اول نه اول دی صوبې ته امن ورکو او هغه امن چې کوم د دوی نظام موږ امیدونه د هغې برخلاف کاروایان شروع دي او دوی نه چتا سکولونو ته تحفظ ورکو، نه چې کوم د مسجدونو او نه چتا جنازو کې جنازگاهونو ته چتا تحفظ ورکړ شو، نه علماي کرامو ته او مشایخ اعظمو ته تحفظ ورکړی شو.
د اهل سنت والجماعت دغه کارکنانو د پاکستان په سر لخر جنرال راحیل شریف د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی گورنر او د پولیسو مشر نه مطالبه وکړه چې د دوی د مشرانو قاتلان دې زر تر زر ونیوي او پوځي عدالتونو کې دوی ته سزا ورکړي شي. دا یادونه ولده چې د رواني میاشتې په 19 د اهل سنت والجماعت ډلې مشر غلام حضرت غلام او د هغه پلار د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د هدفي وجنې ښکار شو کله چې هغوی د جمعې مانځنه خپل کور ته په ګاډي کې روان وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او رپورټ کې ویل شوی دی چې د روان کال په لومړي درې میاشتو کې تر زرو زیات ماشومان د یو کال عمر رسیدو مخکې مړه شوي دي. په رپورټ کې ویل شوی دی چې تر ټولو زیات ماشومان چې شمېر یې تر 1.5 زیات جوړیږي په مانسهرا ضلع کې مړه شوي دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو رپورټ تر مخه د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 1015 ماشومان تر یو کال عمر رسیدو مخکې مړه شوي. د رپورټ تر مخه د ټولو زیاته د ماشومانو د مړینې کچه په مانسهره کې ده، چېرته چې 3,200 د ماشومانو د پیدایش کیسونه شوي چې پکې 1055 ماشومان تر یو کال رسیدو مخکې مړه شول. د ډسټرکټ هیلت انفارمیشن سیسټم رپورټ تر مخه د مانسهرې نه پس په دویم نمبر مردان ضلع ده، چېرته چې 1025 ماشومان د یو کال رسیدو مخکې مړه شوي. په ایبټ آباد کې 3 سوابه کې 1 او سواد کې 1 ماشومان د یو کال عمر پوره کېدو نه مخکې مړه شوي. د ماشومانو د مرضونو ماهر او د خیبر پختونخوا پیډیاټریک ایسوسیشن صدر پروفیسر ډاکټر امین جان ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د مړینې وجوهات یو شمېر دي، خو د ټولو نه بنیادي وجه د پوهې کمې او لاپرواهي هم ده.
دا غي یو وجه امپایر وجه دغه ده چې مونږه چرته د پیدایش نه مخکې زمونږه زنانو چې دی هغه د ډاکټر چیک اپ نه کړي او داس اټیکل پیدایش شروع شي نو بیا پته لګي چې دا خدا مسلې پکې رالی. بیا دوام وجه چې کوم ده نو ډیلیوري چکچر ته کیږي، خو هغه ډیلیوري چې دی هغه کورونو کې کیږي، هغه لپاره نرس یا ډاکټر چې هغه ټرین وي په ډیلیوري کې هغه نه وي، هغه جنرل یا کور کې وشي یا کم زمونږ مشرانې ښځې هغې کوي، هغې ته معلومات نه وي. بیا درېیمه وجه چې ده هغه چې کوم ماشومان پیدا شي چونکې مونږ هغه صفائی مفائی نه وي، هغه ناف ماف چې کټ کوو هغه مونږ د کور په بیاتو په چړو باندې کټ کوو، نو هغې نه هغه یو خاص وجه چې کوم د مرګونو د هغه تشنج یا ټیټنس ورته وایي نو هغه وجه راشي.
د رپورټ مطابق د ماشومانو د مړینې وجوهاتو کې د پیدایش په وخت سا بندېدل، نمونیا، خسرا یا شری مرضونه، پیدایشي پیچیدګاني، ملیریا، غذائی کمی او نور داسې ډېرې وجې دي. ډاکټر امین جان وایي چې په زرو کې اویا ماشومان په دې کې داسې دي چې د ډایریا یا دست او شری مرض له وجې د مرګ خولې ته ځي.
مېن چې کوم دی هغه بچو ته بریسټ فیډینګ نه کوي، یا که کوي نو هغه مونږ ورته پارشل فیډینګ یو چې په هم ورته ورکوي، او ارق او غوټي او شنه چې او تورې چې دا هم ورته ورکوي، نو بیا دا انفیکشن بل شروع شي، بیا به کې دستونه راشي. بیا هغې نه بعد چې کوم دی چې کله ماشومانو ته مونږ د پور مور پی نه ملاویږي، د هغه قوت او مدافعت نه وي، هغه بیماری نو هغه باندې سینې بیماری شروع شي، او بیا هغې نه بعد چې مخته ځو بیا مونږ ویکسین نه کوو په وخت باندې، نو هغه د وجې نه بیا سبا وروسته ته شری وشي او دا چې کمیزل دی او دا نورې بیماریانې دي.
د رپورټ تر مخه د صوبې په غټو ښارونو کې د تربیافته کسانو باوجود 3 زیات پیدایشي کیسونو کې 50 ماشومان مړه شوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه دی کې په موجوده حالاتو کې پاکستان یو داسې مشرتابه ته ضرورت لري چې ښکارا هدف شمنتیا او واضحه تګلاره ولري چې هغه هېواد ته ډول له بهرنیو کورنیو ستونزو راوباسي. د مقالې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې کې لیکوال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت له ډېرو خواوو مسلو سره مخ دی چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان تاوتریخوالی، افغانستان سره اړیکې، د کوټې شورا معامله، امریکا سره تعلقات او په کور کې دننه د تحریک انصاف سیاست شامل دی. لیکوال وایي د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو پالیسۍ ډېرو ننګونو سره مخامخ دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې تاوتریخوالي په اړه هغه هیواد له پاکستان سره هیڅ قسمه خبرې ترې نه کول غواړي، خو په ترهګری خبرو ته تیار دی. همداراز افغانستان سره په دې وروستو کې اړیکې نورې ترنګلې شوي او هغه هیواد له هند سره اړیکې نورې زیاتې کړي چې له وجې یې پاکستان سخت غبرګون ښودلی دی. د لیکوال په خبره د پاکستان لخوا په مبینه توګه حقاني شبکې سره اړیکې امریکا خفه کړې ده، او همدا وجه ده چې د 300 ملیون ډالرو مرستې ودرولې دي. لیکوال وایي چې د شوروي اتحاد یرغل پر وخت پاکستان له افغانستان سره کومک کړی و، خو اوس ترې هیر شوي چې په هغه وخت کې نږدې ملګری څوک و. همداشان د امریکا هم لنډمهاله یاداشت دی. لیکوال د پاکستان کورنی سیاسی حالاتو په اړه لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د احتجاج سیاست حالات لا نور خراب کړي دي. هغه ګوند د مستقبل تګلارې نه لري چې څنګه پر حکومت فشار راوړي. لیکوال تلت مسعود وایي که سهم ضرب اعظم فوزی عملیاتو ډیری لاسته راوړنې کړي، خو د جهادیانو بیرته را یوځای کېدو مخنیوی یو لوی چیلنج دی. په قبلي سیمو کې د بیا ودانۍ او پرمختیایي کارونه هم روان دي، خو وفاقي حکومت له پکار ده چې پرمختیایي کارونو سره سره سیاسي اصلاحات په ترجیحي بنیادونو سرته ورسوي. لیکوال وایي چې پاکستان له نړیوالو ادارو څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې. اوس دغه هیواد په اقتصادي توګه لږ مستحکم شوی، خو بهرني سرمایه کاران پکې د نشت برابر دي.
دا وو ګل ایاز. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د مازیګر 4:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه له بشیر ګواخاورو.
قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې پروند پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات خپلو وړاندیزونو کې ویلي چې یادې سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي کېدای شي نن د ورځې په اوږدو کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بیرته پرانیستل شي. دا لار له وو ورځو راهیسې بند ده. په مومند کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې IRC تلویزیون سکولونه یا ښوونځي چلول چې اوس درې کاله پس دغه پروژه بند کړل شوې ده. د ځایي خلکو په خبره د دې وجه د خوښه 2000 زده کوونکو تعلیم خراب شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د نهم ټولګي یا کلاس په یو کتاب کې د پښتون مبارز کالو خان په اړه مضمون لري کړی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو پر دې مضمون نیوکې کولی چې د مغولو پر ضد مبارزه کوونکي کالو خان یې د اتل پر ځای د یو غل په توګه ښودلی دی. د افغان پوز مشر با په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي او له دغه هیواد به د وسلو غوښتنه کوي. په هند کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې تمه ده هند به د پخوا په شان دا ځل هم له مرستې دریغ ونه کړي. یاد دی چې هندوستان تر دې مخکې هم افغان ځواکونو سره د څو هلیکاپټرو مرسته کړې ده. د ترکی پوځ د امریکای په مشرۍ نړیوال اتحادیې ځواکونو د شام په شمالي سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د لمنځوړلو لپاره نن سهار وختي عملیات پیل کړي دي. او واشنگتن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولان د وستلو رسمي غوښتنلیک ورته رسیدلې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز تر توډان لیکل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله تورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین تقریر او د کارکونانو په مطبوعاتو دفترونو حمله ورستو په سیاسي صورتحال کې تیزی را روانه ده او د تقریر ورستو پیدا شوی صورتحال هر یو تن غندنه کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې د پاکستان پر ضد ویل شوی یو یو لفظ حساب به اخستل کیږي. ورسپانه لیکي چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې په زراو خلکو ته نه صرف ځاني او مالی زیانونه اوړېدل دي، بلکې د ملک معیشت ته هم نقصان رسیدلې دی. او کراچۍ چې د پاکستان د ټولو لوی ښار دی او د تیری ایوي اوږدې مودې راهسې پکې امنیتي حالات هم ښه نه دي، نو پکار ده چې د ښار کې امن پر ځای ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړی شي، نه چې دا قسمه بیانونه ورکړی شي چې له وجې په اولس کې غم او غصه زیاته شي. ورسپانه لیکي چې دا وخت د اولس د ځان او مال حفاظت او معاشي استحکام لپاره د ښار امن ډېر ضروري دی، نو پکار ده چې سیاسي مشروعلۍ خپل کردار ولوبوي او امنیتي ادارو سره د پوره مرستې وکړي. اکسپرس ورسپانه هم دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر ګل په مازیګر چې د الطاف حسین لخوا سوویلې شو او د هغې ورستو چې کمی پیښې را مخې ته شوې نو ډېرې د افسوس وړ وې. ورسپانه لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشرولۍ له پکار دي چې په راتلونکي کې د دا قسمه بیانونه ورکولو نه ډډه وکړي او خپل سیاسي اختلافاتو له دې په قامي ګټو ترجیح نه ورکوي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د قامي اسمبلۍ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مذهبي امور وزارت ته هدایت کړې ده چې حج انتظامات د خکړی او په مکه او مدینه منوره کې چې حاجیانو ته کوم مشکلات را مخې ته دي هغه د حل کولو لپاره دي کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حج دوران پاکستانی حاجیانو ته نه خود صحت خو سہولیات ورکړي کیږي او نه د دوی لپاره د رهایش څه صحیح انتظام کیږي. د ترڅنګ د حج په ورځو کې کرایان هم یو په دوه کړي شي. ورسپانه لیکي چې د مذهبي چارو وزارت او پاکستان حکومت له پکار دي چې د حاجیانو د مشکلات په نظر کې وساتي او چې تر کوم حد کې دي شي دا د حل کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
دی اٹلانٹک مجلې لیکي سخ کال پاکستان د ریو اولمپکس مقابلو لپاره ډیر کم لوبغاړي لیږلي وو او دغه هیواد په ریو اولمپکس کې یو مډل هم نه دی ګټلی. ویخوا ډیپلوماټ مجلې لیکي د کندوز کې چاپیره اوس هم حالات خراب دي او زیاتره خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي. د دواړو لیکنو نورې برخې له انیسا اجمل ناورو. دی اٹلانٹک روزپاڼه لیکي په برازیل کې شوی په ریو اولمپکس کې د پاکستان یو لوبغاړی هم میډال ونه ګټه. روزپاڼه لیکي کېدای شي چې پاکستان د آبادۍ په لحاظ سره د نړۍ دویم لوی هیواد نه وي، خو د شاوخوا 190 میلیونه آبادۍ لرلو سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. روزپاڼه لیکي سږ کال ریو اولمپکس ته پاکستان د خپلو لوبغاړو ډیره وړه ډله لیږلې وه. په دې ډله کې وو لوبغاړي شامل وو. دی اټلانټیک د ایف پی خبری ایجنس په حواله لیکي چې په دې وو لوبغاړو کې زیاتره د اولمپکس لپاره نیخ په نیغه د منتخب کېدو پر ځای د اولمپک نړیوالې کمیټې لخوا د کارډونو ترلاسه کولو وروسته شامل شوي وو. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې لیکي په تیرو شاوخوا 8 ساعتونو کې د کندوز ښار ګیر چاپیره مهم کلی په عارضي توګه د طالبانو لاسته ورغلل. مقاله لیکي سرتیری د ولسوالۍ د سکوت په برخه کې د همکارۍ د کمښت تورونه لګوي. یو سرتیری محمد هاشم ویلی دی په خان آباد ولسوالۍ کې دوه ځایي پولیس قوماندانانو له یو بل سره جګړه کوله چې له وجې وسلوالو ته په دوی د برید او ولسوالۍ له لاسه ورکولو لپاره لاره هواره شوه. مقاله لیکي د څه وخت لپاره د خان آباد ولسوالۍ د سکوت له وجې په سلګونه کورنیو سیمه پرېښودې او داسې اندېښنې پیدا شوې چې کېدای شي د صوبې سرخر یو وار بیا د طالبانو لاسته ورشي. د سیمې زیاتره خلک له تشدده بچ کېدو په خاطر د کندوز ایرپورټ او ګاونډی تخار صوبې لوري ته تللي دي. مقاله لیکي که څه هم افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې، خو د کندوز په شاوخوا کې حالات اوس هم ګډوډ دي. دا وا انیسا اجمل له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره تر دې وړاندې تاسو لنډ خبرونه له بشیر ګواښ نه واورېدل. واغې نه پس بیا تاسو د کورنیو ورځپاڼو ته کتنه له احمد الله نه واورېدله. ورځې یو بل رپورټ ته چې امریکا غواړي له ترکیې سره خپلې اړیکې خوندي وساتي. دا هڅه داسې مهال کېږي چې ترکیه په امریکا کې میش مذهبي مشر فت الله ګولن د ورځپارلو په برخه کې تر اوسه له واشنگټن نه مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی او دغه هیواد له روس سره د نږدېتو اړیکو هڅه کوي. ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ انکرې ته په خپل سفر کې په دې اړه د ترکیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
ویل کېږي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ترکیې ته په خپل سفر کې یو سخت ماموریت په مخ کې ولري. ټاکل شوی نوموړی د چهارشنبې په ورځ انقرې ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سمولو په اړه له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. تر اوسه لا دا ډاډ نشته چې امریکا به د ترکیې هغه غوښتنه ومني چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فت الله ګولن ور وسپاري که څنګه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ګولن تورنوي چې په هغه هیواد کې د جولای د 15 نیټې کودتا پلان کړی ده، خو ګولن دا ادعا ردوي. انقره په همدې تړاو له امریکا څخه غوښتي چې فت الله ګولن ور وسپاري، خو واشنگټن وایي انقره باید په کودتا کې د ګولن د ښکېلتیا په اړه قانع کوونکي شواهد ورکړي. دا احتمال هم شته چې شاید د فت الله ګولن په تړاو د امریکا او ترکیې ترمنځ ستونزه هواره نه سي، ځکه امریکایي چارواکي وایي هغه اسناد او شواهد چې واشنگټن ترکیه څخه غوښتي وو داسې څه نه دي چې په کودتا کې د ګولن ښکېلتیا وشي، بلکې د هغه په وړاندې د پخوانیو جرمونو په تړاو دي. له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړپړې سوي دي، خو تمه ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په خپل سفر کې انقرې ته وشي چې هیواد یې ترکیې ته د ناټو د یوه عمده متحد په توګه اړتیا لري او ارزښت ورکوي. امریکایي مشران هغه مهال په غوسه سول چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا وکړه چې متحده ایالات د تیرې میاشتې په ناکامې کودتا کې ښکېل وو او یا یې ملاتړ کړی دی، خو واشنگټن دا ادعا رد کړه. ترکیې چارواکو بیا په زغرده شکایت وکړ چې امریکا تر کودتا وروسته له ترکیې څخه د ملاتړ په ښودلو کې ځنډ وکړ. په همدې حال کې امریکا د ترکیې د هغو وروستیو هڅو څخه ناخوښه ده چې د دوی له عمده رقیبانو روسیې او ایران سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې ښې کړې دي. ولسمشر اردوغان روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ څو له روسیې سره اړیکې ښې کړي او حتی د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لارې چارې وګوري. تر دې وروسته تیره اونۍ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ناڅاپي سفر درلود چې ورسره د ترکیې رسنیو وویل چې په خپل ولسمشر اردوغان غواړي د چهارشنبې په ورځ تهران ته سفر وکړي او دا هغه نیټه ده چې شاید امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ترکیې ته ورسي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه ترکی چیرونکو بولنت علی رضا وویل چې کېدای سي ترکیه اوس هم د ناتو د غړي په توګه پاتې سي او د اروپای اتحادیې د غړیتوب هڅه وکړي، خو وايي حالات اوس د کودتا تر د مخه نیټه ډیر خراب دی. داسې ښکاري چې له ترکیه سره د اړیکو خرابېدل به د امریکا لپاره ځکه له ستونزو خالي نه وي چې متحده ایالات هڅه کوي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او افراطیت پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې کار لپاره پر ترکیه حساب کوي. ترکیه له عراق، ایران او سوریه سره ګډې پولې لري چې دا کار د دې سبب کېږي چې د اسلامي دولت ډلې غړي ترکیه ته ننوځي او په سوریه کې جګړه وکړي.
دا و فریبا انصاهر، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د نصاب د کتابونو نه د کالو خان بابا په حق له هغه مضمون د لری کولو فیصله کړې ده، په کوم کې چې د پښتنو د دې اتل په اړه سپکې خبرې شوې وي. د مدني ټولنې ځینو غړو مخکې په دغه مضمون نیوکې کړې وي چې پکې کالو خان د اتل پر ځای د غل په توګه یاد شوی. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر ویلي دغه شان مضمونونو ته بل سره کتنه کیږي سو پکې موجوده غلطیانې لری کړل. لپیخوره د خالد خان رپورت ته وکشه.
دا خیبر پختونخوا حکومت د نهم جمعه په کتاب کې هغه مضمون لری کول پریکړه کړې ده، په کوم کې چې د یوسف زو کا مشر او پختون اتل کالو خان بابا په حق لا سپکې خبرې شوې وي او دغه یو فیصله کړې ده چې د نصاب په کتابونو کې به د پختونو اتلانو په حق لا نوې مضمونونه شاملول شي. د پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې کالو خان بابا او نور د پختونو اتلان د دوی لپاره ډېر محترم دی او کوم لیکوال چې دا نه هم په کتاب کې دا کالو خان بابا په حق لاس پکې خبرې لیکلې وي دا هغه په حق لې انکوایری پیل کړې ده او دغه مضمون یې د نصاب نه د لری کولو سمدستي امر کړی دی. دغه خبره د پښتونخوا د تعلیم محکمه سیکرټری شاهزاد بنگش هم تایید کړی ده او د یوسف زو کام یو جرګې ته تسلی ورکړی ده چې د نصاب کتابونو کې به د پښتنو اتلانو په حق لا نوي مضمونونه شاملول شي. پروفیسر عباسین یوسفزی چې د یوسف زو کام دغه جرګه کې د یو غړي په حیث ګډون کړی و مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کالو خان بابا په حق لا د سپکاوي مضمون په سخت ټکو کې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې کوم لیکوال دغه مضمون لیکلو هغه په حق لدی پلټنې وشي او هغه ته دی سخت سزا ورکړي شي.
ویل شي چې دا د کمیټیانو چې کوم سلیکټ کوي او کوم چې ایډیټ کوي دا غوښتي د اجازه نه بغیر دا شامل کړی شو دی، نو دا د هرچا شامل کړی دی او غوښتي د شدید سزا پکار ده او دغه خلک چې دی دا د ټول عمر د لپاره په ټیکسټ بوک باندې
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان دا هم وویل چې دوی په نصاب کې نور څه بدلونونه نه راولي، خو چې کومې غلطیانې په موجوده کتابونو کې وي د هغې لری کولو یې فیصله کړې ده.
نور نصاب کې چینجز نشته، صرف کتابونه چې کوم دي چې په کوم کې او هم میتھس انګلیش او ساينس د دې نوم شروع کړی ده چې دې کې کومې غلطۍ دي او کومې مسلې دي نو دا غیر ریویو کې.
دا یادونه ده چې دا نه هم جماعت په کتاب کې دا کالو خان بابا په حق لا دا لانجمن مضمون په ضد د سیاسي او ادبي خلکو نه پرتلا د ثوابې د کالو خان کلی مشرانو هم سخت برګون سرګن کړو او دا صوبایي حکومت په ضد یې احتجاجي لارونه او خبري غونډې کړې وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په مومندو کې به نړیوال مرستندویه اداره IRC خپل 14 سکولونه بیا خلاصوي. یادې ادارې په دغه سیمه کې ټول 14 سکولونه جوړ کړیو چې د روان کال په مارچ کې بند کړل شوی. ویل کېږي چې دا 14 سکولونه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ته حواله کړل شوی دي. د IRSC په دغه سکولونو کې د سیمې خواوشا 2700 ماشومان زده کړې کولې. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
د نړیوال ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې لخوا په محمد ایجنسی کې څلویښت پرایمری سکولونه شروع شوي چې دغه پروژه درې کاله وروسته د روان کال په 1 مارچ ختمه شوه. د سکولونو کې 40 سکولونه هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک نومې نه دولتي ادارې او 40 سکولونه هیلپ اینڈ نیډ نومې ادارې ته حواله شوي. خو د سکولونو د بندښت وروسته 80 استادان او استادانې او 40 څوکیداران بیروزګاره شوي او د دې ترڅنګ د 2700 نه زیات ماشومان هم بې سکوله شو. ګلزاده محمد پټی باندې په سکول کې استاد او
وای
پټی کې مونږ سره شپېته ماشومان دي اوس خو مونږ پلا چې هو ولا دي کړي خلک مرز ته پټ کوي خو هغه مرحبه کې نشته دي د کړي والا خو دا پیسې کړي و چې مونږ به د ماشوم به سر باندې تاسو له 100 روپۍ درکو کنه هم را دغه سپوري را کړی دي مونږ به هم پلکار جاری ساتل دي مونږ ورته چې حالو باغی
د هیومن ریسورس ډیولپمنټ نت ورک د هغه وخت یو مشر نور حیدر خان وای چې د هغه شپږ سکولونه فاټا اډوکیشن فاونډیشن نومي ادارې په خپل ولقه کې خسته او نور ډیر سکولونه بندې ول یو سکول د مولس په خپل مرسته روان کړي
ما شومان و سکولون د نږدې هغه واپس حالت لاړ په کوم باندې چې لکري سلو کال مخ کې ول ډیر غریب خلک او مطلب او غوي د استاد هغه تنخوا چې هغه کمیو کې نشو برداشت کولې
د هیلپ ان نیډ نومي ادارې یو مشر عرفان الله وای چې د هغه سکولونه پندیالې او پلانګار کې جوړو خو د بندق ترستو هغه خپل ماشومان ته ډیر خفه وځکه چې هغه ورسره درې کال ډیر مهنت کړي اوس پکې زیاتره ماشومان سکولونه پریخي
موږ په اول کې سکولونه جوړ کړی چې په کوم کې سرکاري ګورنمنټ یعنی سکول نږدې نه او تین تین کیلومتر چار چار کیلومتر کې نو موږ چې کله پروژې موږ ختم شو نو زیاتره سټوډنټان چې کوم هغه سکول ته تلو جوګه په دینو چې لګا نږدې ګورنمنټ سکول نشته دی نو زیاتره چې کوم دغه ماشومان او چې کوم دغه داسې پاتې شو
بل خو تعلیمي اداره محمود جنسي وای چې د الټرنټ لرننګ سکول یا متبادل د زده کړو ځای په نوم یو پروژه د قبایلي سیمو لپاره جوړ شوی چې تر لاندې د یادو دواړو ادارو شپږ شپږ سکولونه اخیستل شوي او امکانات دي چې د نورو سکولونو لپاره هم تعلیمي محکمه د کوم بل تنظیم سره خبرې وکړي چې دغه سکولونه بیا شروع کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په مومند ایجنسی کې خو سکولونه کلاویږي خو په شمالي وزیرستان کې خلک د خوناک ناروغي نه تنګ راغلي دي او په حق لای اندېښمن دي د ځایي خلکو او ډاکټرانو په وینا شمالي وزیرستان کې خوناک ناروغي وبائي صورت اختیار کړی دی چې د پلنګځای سیمې سلور ماشومان یې تر دې دمه مړ کړي دي او په لسګونو نور یې متاثر کړي دي ځایي خلک وایي سیمه کې د واکسینو کمپین هم نشته دا راز ډاکټران وایي چې د واکسینو مهم کمپین اونشو نو ټول سیمې به متاثر شي نو ځکه په دغه سیمه کې په فوري توګه واکسینی کمپین ته ضرورت دی عمر دراز وزیر معلومات لري
د بنو روغتون ډاکټران وای نه هم متاثر ماشومان یا روغتون کې داخل دي او زیات متاثر پیښور طرف ورکړي ځایي خلک وای میران شاه روغتون ته اول په انټری سره تګ مشکل دي او چې د غلطه ولاړ هم شي نو ډاکټران یې د سہولتونو د نشوالي لوجې بنو یا پیښور ته ولېږي بنو روغتون ته د خپلو متاثر ماشومان سره راغلي یو سو کسانو په دې اړه مشال ته وویل
ور مرجان د پاکستان حکمون ته پوکر شه لاس بل اصل وړ بچي میشتا دا ګورا دا حکومت زړه وخوري چې مینا او د غیر حکومت د غنادم دا دغوري لبه ندی خو زر دا ځنا چې ټیم په شتري شي ورځو ناش پېژ و تل لاس سل دا په خلی مش په کلی د پننګ زاسه چا په پ کو بیمورای تک په شاور ته تک او دي تک مرشي یونیم باچ
ز دلاور جان یو پننګ زای کلی سره تعلق ته مش پننګ زای ش خاص 15 پیش کسون ویډ کی په د نجدې لاس ویرا سره شې مر شوی د بیمورای نه خن ناګ ډیفتریا نه ا دې پر امیر حکومت وی چې دې چې کی مې انټی ډیفتریل اوریجنل ویکسینه دی صحیح ویکسینه هغه د روډل شي ا دې میرم شاه سپیټل ته مش کیم بیمورون یې سی اغه سپیټل ول ډاکټرون صرف چک کو به د بانی په شاور تر سره اخر سپیټل ته رنگین
بنو روغتون ای این ٹی وارڈ مشر ڈاکٹر اقبال وائی سیمه کې د ناروغي د مخنیوي لپاره خصوصي د ویکسینو مهم پکار دی او متاثر ماشومان د ژوند بچ کولو لپاره مخصوص ویکسین ای ڈی ایس ضروری دی چې پاکستان کې مونږ د دل هم ګران دي
مې نقصان دینه جوړ شو چې مشمون ویکسینیشن نه دي شوی او سټ دی مومنت دوا کرونه په کار دي شاو ویکسینیشن نه دي کړی هغه وشي بلکوم مشمون کې د بیماری راغلي دا دی اگینست یو خاص ویکسین ملويږي چې ایت ایډی ایس ویل شي چې اگر اوخت شي پاکستان پر لول باندې اوس فلال شارټ شي وي دي چې تم د بیماری لګي موقع باندې ویکسین لګي نو هغه سره کم از کم د ژوند کی بچي چې سات مشمون اډمټ دي پرونوم د سو کسان راغلي ډېر د مشمون چې ډېر ان سټیج کې هغه په خبر ته واستول دي هر هفته باندې چې کوم دی 20-25 مشومان راځي چې چا ویکسین نه دی کړی دا ویکسینو کې و دینه با چې کوم دا ویکسین دا غړ لول باندې دوی دی پر ویل بل شي خاص کر چې څوک بیماران شوی دی هغه کې د بیماری اگینست ویکسینو شي
کلامو چې په دې اړه د میران شاه روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن افریدی نو پختل نو دوی وویل متاثر سیمو کې د ویکسینو مهم شروع کړي چې وسو کسانو کې ویکسین کړي خود د پوینا ډایریکټریټ هیلث فاټانه غوښتنه کړي چې زیات شمیر کې ورته واکسین ولېږي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پ دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پ اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو. د خبر ایجنسی د صحت محکمه چارواکی وایي چې دوی په باډک کې اکډوالو لپاره د ډوګره په نوم روغتون بیا آباد کړی او راستنو شو کومونتي د صحت سہولتونه ورکول شروع کړي دي او د ګوزن کمپین یې هم په کامیابۍ سره سرته رسولي دي چې په نتیجه کې روان کال په باډک کې د ګوزن کوم کیس مخې ته نه دی راغلی. خو بیا باډک ته راستنه شوي کډوال وایي چې اوس هم د باډک په زیاتره کلو کې خلک د صحت سہولتونو نه محروم دي او باید په ټولو کومونو کې د خلکو لپاره دغه سہولتونه ورکړل. فرحات شنواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د صحت محکمه وایي چې د کډوالو د راستنېدو سره سمې په باډه کې د صحت ځنی مرکزونه بیا آباد کړي دي او دوی هڅه کوي چې راستنو شو ټولو کډوالو ته د صحت سہولتونه ورکړي. دوی وایي چې په باډه کې د ګوزن ناروغي هم کنټرول کړې ده او د نورو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. په دې هکله د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریڈیو تھوائی
مونگا ڈوگر اسپتال کی اغو پیڑی کو لوکڑا ریکنسٹرکشن نمو کلو اسپیشلسٹان سے کم دی مطلب دو تری رسرا غم دی پکی او ٹول یو سل اغیل سٹاف اغم را وست اوس تقریباً زمونگا والا پانچ سو نا چھ سو پورے اغو پیڑی دا تو سوی کتل شہین عرص پکی انشاءاللہ اوس دا نائٹ ڈیوٹی لیبروم پکیم ہوم پرانسر شاو چاہی کی ڈیلیوری سکی پکی دا غٹا مسئلہ وا دا ہیلتھ کی دا پولیو پولیو زمونگ سر پہ 2014 کے 76 کے سنو او ٹول خیبر کے او باڑہ کے 60 کے سنو 2015 کے 6 کے سنو باڑہ کے او پٹول اورال 11 کے سنو او ان شاء اللہ چکم حالات کشی ہوئی زمونگ ٹول نو بہ ہیلتھ فیسلٹی اگر چیز کلاو شی ہوئی 2015 نومبر نہ اس اگست پورے یو قسم نہ راوتے کنفرم نہ پولیو
نموڑی زیا تکڑا چی تھیرا میدان زاودین زخخیل او مستک تے ہم د صحت سہولتنا رسولی دی خوبیا باڑی تاستا نشوی کڈوال وای چ وس ہم د باڑی پ زیاتر برخه باندې د صحت واڑا او لوی مرکزونه ویجاړ پرات دی او باید ټول ستنو شو کډوالو ته د صحت متبادل سہولتونه ورکړی شي. په دې حکله د باڑی د کډوالو یو مشر هاشم پردای وای
ڈوگری اسپتال کر شروع کرے خو فیسلٹی دمرا وسا پر پکی نشتا ایلا جوڑی کڑو لکا بلڈنگ خخ کلای جوڑ کڑو خو سہولتونه پکی نشتا او بل چکم وڑو کی بی ایچ یو ایس ایچ سی دی پاکی خو بیخی نشتا نو مون خو حکومت نه د مطالبه دو چنی اسپتالونه د مرتا جوړ شو چکم زوړ اسپتالونه پغو کی چکم د ضرورت زندگی چکم بیمار ضرورت وی واغه سہولتونه کم ضرورت وی چا پکرتا مهیا شي ډیر ویرون شو ویرون شو خو ډیر زیات دی پکی پخپل د ډوگره چکم مین اسپتال د هډ کوارټر اسپتال د ټول ویرون شو د دوباره جوړ کړلو بل په آر کوم کې لکه کم بی ایچ یو دی اغم لکه کویرون نه وای خو په ویرونی صوب زکه چې نیم ویرون شوی او نیم پوت شوی او
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای چې امنیتي ځواکونو د باډي او د تیرا میدان زیاتره برخې د خیبر یو او خیبر دویم عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکی کړي دي او اوس یې په تیرا کو کې خېلو راجګل غرونو کې د خیبر دریم په نوم عملیات پیل کړي دي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
وائس آف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. اے ایف پی خبری ایجنسی لکھی چې په تیرو اوو کلونو کې د پاکستان کرکټ لوبډله د ډیرو انتظامی او امنیتی ستونزو سره مخامخ و. خو د دې باوجود اوس د ټیسټ لوبو په رینکینګ کې په لومړي نمبر راغله. دا چې څنګه د مقالې په مهمو ټکو کې له مجید بابر اورو.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د نهې په ورځ د کرکټ شوقیانو پاکستانی وګړو د خپل هیواد د لوبډلې په هغه حیرانوونکي کارکردګۍ خوشحالۍ کولې چې له مخې اوس د کرکټ په څلورو ورځنیو یا ټیسټ لوبو کې په لومړي نمبر ته ځان ورسولو. د ایجنس په خبره په تیرو وو کلونو کې د پاکستان لوبډلې ډېر په سختو حالاتو کې دغې منزل ته ځان ورسولو. حالانکه په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله د کرکټ لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ د هیواد د بهر په لوبغالو کې له مجبورۍ له امله کولې. د ایجنس په خبره د ویسټ انډیز په پورټ آف سپین سیمه کې د هیواد او د پاکستان د روایتي حریف هند ترمنځ کېدونکې د ټیسټ لوبه د باران له امله ونه شوه چې له وجې پاکستان په ټیسټ رینکینګ کې په لومړي نمبر راغلو. اجانس زیاتوي چې یو وخت و چې د پاکستان لوبډله په 2010 کال کې د برتانیې د دورې پر مهال کله په کرکټ کې د درغلو د تورونو سره مخ شوه نو امکان دا و چې ګوندې دغه ډله به د ټیسټ لوبونه ووزي، خو د مصباح الحق په کپتانۍ کې اوس دې مقام ته ورسېده. اجانس لیکي چې په 2009 کال کې کله د پاکستان په دوره راغلي د سریلانکا لوبډلې باندې وسلوالو برید وکړو، د هغې نه پس پاکستان په دې مجبور شو چې خپلې ټولې سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې وکړي چې د لوبډلې لپاره ښه خبره نه وه. د پاکستان د کرکټ بورډ چیرمین شهریار خان دغه بریا یو تاریخي بریا بللې ده او زیاتوي چې دا یو ډېره تاریخي بریا ده او د دې کامیابۍ سحره نه یوازې د لوبغاړو بلکې د ټولو کارکوونکو په سر ده. د یادې لوبډلې بهر ملکی کوچ میکی آرتر وایي چې زه یو ډېر خوشکسمته کوچ یم، خو د دې کامیابۍ تر شا د هغو ټولو خلکو لکه د پخواني کوچ وقار یونس لاس دی چې په ډېر محنت سره یې دا لوبډله دې مقام ته راورسوله. بلخوا وقار یونس ویلی دی چې هغه هم د پاکستانی کرکټ لوبډلې په دې کامیابی ډیر خوشاله دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی او یو واره به بیا لند خبرونه لا بشیر غواخنو ورو.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې پروند د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې خپل وړاندیزونه کوي چې یاد سیمې دی په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې کېدای شي ډیر زر د سپین بولدک او چمن ترمن لارې بیرته پرانستل شي. دا لار له وو ورځو راهیسې بند ده. په مومند کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې آی آر سی څلوي سکولونه یې ښوونځي چلول چې اوس درې کاله پس دغه پروژه بند شوې او د ځایي خلکو په خبره له وجې خوشا 2000 زده کوونکي له تعلیمه محرومه پاتې شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت له نهم ټولګي یا کلاس په یو کتاب کې د پښتون مبارز کالو خان په اړه مضمون لري کړی دی. د مدني ټولنو ځینو غړو پر دې مضمون نیوکې کولې چې د مغلو پر ضد مبارزه کوونکي کالو خان د اتل په ځای د یو غل په توګه ښودلی وو. کراچی کې د خاروال او مرستیال خاروال لپاره نن ټاکنې وشوې. د متحده قومي مومنټ بندي غړي وسیم اختر، د پیپلز ګوند کرملا وقاسی، آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ارشد حسین د شاروال کېدو لپاره کاندیدان وو. د افغان پوز مشر باب په راتلونکو څو ورځو کې هندوستان ته سفر کوي او له دغه هیواده به د خپل پوز لپاره د وسلو غوښتنه کوي. په هندوستان کې افغان سفیر شیدا محمد عبدالی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې تمه ده هند به د پخوا په شان دا ځل هم له مرستې کولو دریغ ونه کړي. د ترکی پوز د امریکای په مشرۍ نړیوال اتحادي ځواکونو د شام په شمالي سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د لمنځوړلو لپاره نن سهار وختي عملیات پیل کړي دي. نن ترکی جازونو په جرابلس ښار او خوښه سیمو کې د داعش وسلوالو په مرکزونو 200 حمله کړي دي. واشنگتن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د وسلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحا میسادا، بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل نه هیروئ. تر هغه ځان خیال ساتئ. د الله حافظ.